السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه اوریدلی شي، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې تاکل شوی تر شاوخوا یو نیم ساعت وروسته پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شي. د جنازې دغو مراسمو ته په تهران کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی د اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکو سره په نښه او وژل شو. حماس د اروپایي ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټه الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټه الوتکې وتوغولې چې د مشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان یې پکې ووژل شول. بلورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بیل دی چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلي نتنیاهو ویل چې راتلونکي ورځې د ده د هیواد لپاره ننګونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالر په ارزښت واردات او صادرات لرلی چې ډیره برخه یې د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالر صادرات کړي، خو په مقابل کې د څه باندې 8 میلیارد ډالر واردات لرلی دي. ده وویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 104 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسطه اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیانه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړي. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 40 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 4,19,000 افغانان هلته ثبت شوي دي، چې دا شمیر د 2014 کال پر تله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي توپرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسېدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. د دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 13مه نیټه پیل او په شپږمه پای ته ورسېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې رازو لاندې خبری برخه ته د خبری برخه د سر پر راپور کې به واوري چې ټاکل شوی تر شاوخوا یو نیم سات وروسته پورې د تهران په پوهنتون کې د حماس د وژل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازه مراسم ترسره شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جنازه د لمانځه امامت کوي. د هانیه جسد وروسته د قطر پلازمینه دوحه ته لیږدول کیږي. نوموړی د چهارشنبه سهار وختي په تهران کې په یو حمله کې وژل شو چې مسؤلیت د ایران او حماس لخوا پر اسرائیل اچول شوی دی، خو اسرائیل بیا په زغرده په دی اړه څه نه دی ویلي، خو چارواکو یې تایید کړی چې هانیه وژل شوی دی. په دی اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الاحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هانیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هانیه او د هغه د مرستیال صالح الاروری له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هانیه له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه خبرې وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هانیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هانیه موقتی ځایناستې شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هانیه وژنه به د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په انده اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوله اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه دا ده چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. له یوې خوا د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چا ته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسؤل دي. له بلې خوا پښتنه دا ده چې ایا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بېله شک بیا غیزې نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکېچ رامنځته کوونکې پالیسي په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړې دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په بریټ کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو ته ده چې ایران پلا پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو لنه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ایزو تاوتریخوالو زیاتېدا د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هانیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هانیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خود ایران مشانو اسرائیل د دې پیش مسؤل بللای دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر څو ساتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بل لور ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لیوه ساتونکو سره په نښه او ووژل شو. حماس د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړي، دوه یې د ایران د سپاهي پاسداران دي. د ورځپاڼې زیاته کړې چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان یې پکې ووژل شول.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمېر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تېره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وایي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ یعنی د اګست په اتمه نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېمې کالیزې په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020 د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020 په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو ژمنو خلاف دي چې د دوی مشرانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2003 او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابره زیات شوی و. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هرو لسو زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالې څېرې په لندن کې راټولې شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وتلو پر لارو چارو خبرې وکوي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان جنو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي.
طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې کسم مالیدلی چې لس کاله کوژده نه ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې.
میرمن آمنه مایار وه چې د افغان نارینه و د مسافرت په هکله غږېدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ یې له کومو ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه وو د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته بهم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن امدا موضوع چیروم ملتی هم وکری. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي. مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه، هماغه خپل میړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تللی. خپل لیوال ته نشي ویلی چې زه په دې رقم مریض یم، زه ماویش سه، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویلی خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه، خپله میړه، خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي، خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي. ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي، مونږ ته پیسې نه لېږي. او چې دلته پیسې ولېږي، بیا هغه ښځه ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي، خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابري، ځکه وایي نشته. همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار، په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننۍ ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر. که بهر ملک ته ځي، باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خونه.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل. د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته وښیم چې زما خو صرف چې ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمنو تربیا او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشاتو له واج نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سی لاړ سی هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سی مزدور سی څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیرا سی او دلته مصرف کړي. نو زیاتره داسیم کیږي سي ولا ما کوم سي لیدلي ټیکټونه په کار زو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستاسو دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاري کیږي. دا مشکلات دي خزه ده خزه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراځي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته به هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې مېرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي هغه جو خبره ده. نور مسایل چې سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستاده شرکي ټولنو کې یوازې ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وبرو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه داده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍو مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پرېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا با وجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی تا عربستان تا دا شاقه کارونه که زکه چه اقتصادی تقاضا نکوی اقتصادی ضعیفه ویدی چه روپای ده گتلو پخاطر دوی روانی گغا ملک تا و آغا خزه و ماشومان که ده خسرگنه کورانه وی اغل تا جنجالو ندی گت کورونه دی کلی و باندو که اختاس پویگی چه خسر لیور ده لیور خزه دا طول یعنی دستر گولی دلی حال دی ما چه تریخب ده گم از کموگم ده
اطراف دی ولایت دی و ولایت یو نو بیا غل تا غ جنجالونه د دوی آشای با ته په کور کې جنجالونه او به سرپرسته ژوند دا ټول دی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دا کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه دی خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي، معمولا د خسر په کور کې دی چې له خوا دوی ډیر زیات زورول کیږي او څه رقم ژوند به دوی لري.
د کورنۍ دی ډیرای غړو له خوا ډیر کم داسې با احساس خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې دندرور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی دی خپله ورینداری وهلې ټکولې ده. دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډیره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډیری ښځې دي روانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شویدی. حتی دیر وقت داسی کسانم زپی جانم چه دوی ایران تطلیلی دی، دا بچی و دا خزای دل تپریخی دی، اغل تای بل واده کرای دی، بل جواندی زن تا جور کرای دی. نو دا خزای توان سرای دی ماشومانو یا کوجدن چه تناوی واده لانوی کرای دا دی یو والم بدبختی سر لاس و بریوان کیگی.
دا ماشومان سمر صدمه وینی لیقتصادی پلاوال روحی پلاوال چه پلار نی او موری په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي لکه څنګه تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر پی؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلی وي کالک وي عقدایي ډیر خشن ډیر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دی لیدلی. نو په یو ډول دی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټ زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی به سواد لویږي عقدایی لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول ایسو الته ګټ ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، که د ده بچی عقدایی را لویږي، د ده میرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینه و سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري. دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور هم داسې اوسې دي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو
یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسگی دا څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي خپل میرمن پریدی ولاړ سي؟
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ معدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ته بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې رسوایي نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سارا، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بلې، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې د جبایت په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. کشر دغه سه نکیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هواد کې د ژوند کولو لپاره زی الته په دې کې به سوکاله تیریږي. دا واقعا د حقوق تلف ده، هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي به هر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي ترڅو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته ترسو چې قبولیږي، هلته ترسو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، ترسو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغې. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند په هره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی
تاج الدین منصور. ملمت خراغلاست و یوستریم بشه بخیر رغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون تاست استاد درانو نوریدون پتا. تاقا تفریح خود یعنی پا دیمانه سی یو کس روزانش ایوان که یعنی پر روز هر سو که خپل کار لری یعنی شاقه کارونه که یا تا ذهنی کارونه که ام داقه سی فیزیکی کارونه که دوی سی یو نواخ شوان که دوی لپاره دیو ضرورت اولین دی سی خپل دی روح لپاره و دی خپل ځان لپاره لگ اوساینه پیدا کی او یواز هغه سی چی انسان اورور اغینه جغوری فکری مشکلات و روحی مشکلات نه ده تفریح ده تفریح نو داس یعنی سیاحت همون ویل ایسو یعنی دا چیتا چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځای ته زو دې د مون تفریح ویلی سو
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا یې جان سره دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هی سالتیا چې دا یا بدني سالتیا چې دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته وکې چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه څه سړی کېږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکې او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې هکله راته وغږېږئ
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنې ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنې وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بېمفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجراات هم په خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خوسرغه ماشومان سره مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بشرګه سکل دي کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح مو لري چې ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د څه داس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی ته توجه وکړي خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پرته وسی بله
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو
په ښارونو کې په لوی ښارونو کې پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د ښاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سې نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سې یعنی بس سرګرمی پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخې زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډیری ګاربیج یا ورته کثافاتانی چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلی شو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر ښه په درخوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروري او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله یقینا شمیرلی شو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی شو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنا چې چیرته تلی شو، چیرته کې راستی شو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته ځو، څنګه رستورانت ته ځو، څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دا د هلته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یا حق ځایي سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادي تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته، همدغه سي پرو ته، دغه سي شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتی میلزای او آلته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکل تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنا کول لغ زاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سي په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري. دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سي خزینه حق هم لري. هغه کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیږي چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې ورور ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه. هغه سي ما بخینه دلیدل سي یو کس یا دغه سي یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یوازې لار سي هلته تفریح دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه درېم سي مقررات دوی ولري ول داسې نه کېږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وي چې کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا دوی فکر کوم کا چا سره یا مور دې فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کولای سي تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی. په بهر کې خلک څومره د میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند ژوند د خلولولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او کله د دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي د دوی فکر او ذهن رفرشیږي تازه کیږي همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بسي همدا وجه ده دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځئ له چا سره ځئ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دا وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره ځو لوګر خواته ځو په دې سم مقابل کې اوسې لوګر خواته ځو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لې اولته ابا وا او دا اگر ژوند دا حسین است پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغی د اوس بنسو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بنسوي دي نو دغه سي هغه دی یا اوس ځایونه سي لکه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور التا دو ساعت وقت تیر کو کاغه زمې سي زمې کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریزاینو ته تاسو لیدل چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده را پیدا کا بیرته دی میشت نظام پوراندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللي حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولر ژوند ولر وسایل ولر دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي کاغه خزه ده کاغه نر ده کاغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خوچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسی او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای دی کی مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید ترینی دی پولیس دا غمونګ اسلامي هواد دی د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد دی پدې کې خپل خلق بیګ سره رقم خپل ایجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دا ډیر واړه والا خبرو پوسې خلق نه پری دي ستافي زای د خامخه خلق زوري خلق خفکیږي خلق پدې تشويش کې دی سمونګ والی دا ډیر واړه والا حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی سمتاسبن خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نسته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیستلی یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادې اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولی یم سي لکه تاسو ته یاد کړه چې خپل کلي ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی داسې کسانو ته تاسو څه وایې
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې څوک په خپل ژوند کې ولری پکار کی او سد درآمد ولری پو سد درآمد دنی بهرو ناداری او بشارگی خامخا دا د تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي شپه لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلق د خپل د هستی اساسي حقونو نه لري کوي که څوک باور دي کبي سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سو کار وکاو کار دا غه فائدې دا د سپژن کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دا وطن کې یو ګل وکړي او دا ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کوي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی
bale په دې کوم خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خدمت هدف دي زینی زینو ته چې تفریزای ستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکي هغه د تفری له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکا په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلف فیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سي وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلق او ته zarar ورسید. مونږ دا مونږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال خو وساتو او پزدم کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسام. دغه څه مونږ غواړو ساتي او حقونه مونږ ورکول سي. دغه څه ته مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو. کله چې مونږ خپل حق واړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو مونږ.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ. راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه مونږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. اوس مونږ خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دغه لپاره څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي تلپیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی ټول مونږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. نو اوس مونږ متاسفانه هغه حالت کې نیو. ډیر خلک دي د هغه عمر خلک چې وزګاري نوي سره نه پورته هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پوهیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګر د بشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدر فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شته دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني. چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو. الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي. او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو. په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او په لاخره د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنی چې هیڅ حق نه ضایع کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومیږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم مصدر منظر دي. نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت او ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدرمن اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
غم د غد پاسا د تصور پتا سنگی کوم د خپل ځان سره وجدي چی ګر سنلې ونه پخمو د تصور پتا سنگی کوم د خپل ځان سره وجدي چی ګر سنلې ونه پخمو Thank you.